ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم گرانو اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیبا یو ساتا خبری خبرونه دا چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د جمعې ورځ کال 2019 د فروری 8 نیټه دا وخت شوی په پښتونخوا کې د ماخام شپږ بجې کابل کې دی 15 مې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دی د وائس آف امریکا ڈیبا په یو ساتا خبری خبرونه کې درته زما وحش جلیل
او زه محمد اکرام
تړمه شوایو او اول ستاسو پام راګرځو د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان پایتخت اسلام آباد انتظامیه وایي د پښتون تحفظ موومنت احتجاج کوونکي ولزغړې د عامو خلکو ته نقصان رسولو نه بچ کولو د فعلان دیني ولیدي اخوا د پښتون تحفظ موومنت یو غړې شاه افغان وایي
پختونخوا
د معاش وزیر سلیم تیمور سلیم جګړه د ان اف سی د رومبي غونډې وروستو شخصي میډیا ته ویلي امکان دی چې د وسایلو تازه ویش د را روانې کلیزي بودیجې وړاندې ونه شي
قبائلی علاقے ٹول ازم شو اس پر پختونخوا صوبہ کے دا آگے کے علاقوں مختلف ضرورتوں نے داغی دا پورا کولر پارے چکم 100 ارب روپے من لے شوے چکم کے تردے 7 پورے یو روپے ملا نہ ورکڑے شوے پکار دے چ آگا وسائل ہوم اضافی دستیاب شی
او د امریکای یو وتلې ورسپانه د امریکایي استخباراتي سرچینو د خلی وای چې د سعودي خبريال جمال خاشقچی د وجن یو کال وړاندې د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د نوموړي د وجنې دړکه ورکړی و
او قدر منوردونکو اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان پایتخت اسلام آباد انتظامیه وایي د پښتون تحفظ موومنت احتجاج کوونکي ولسغړي عامو خلکو ته د نقصان رسولو نه بچ کولو د فی لاندې نیولې دي د پښتون تحفظ موومنت دغه غړي پایتخت اسلام آباد کې د بلوچستان لورلای سیمه کې د تحریک یو مشر ارمان لونی د وجن خلاف د تیرې نهې په ورځ د احتجاج کولو په وخت نیولې شوی د اسلام آباد ډیپټی کمشنر په یو نوټیفیکیشن کې ویلي د پی ټی ایم غړي د درې ایم پی او په نوم د فعلان دي نیول شوي او د 15 ورځو لپاره د پینډۍ اډیالا جیل ته لیږل شوي دي تر اوسه پورې د دغه کسانو کوم ضمانت نه دی شوی اخوا د پښتون تحفظ موومنت یو مشر شاه افغان ډیوه ریډیو ته ویلي د تحریک مشران په اسلام آباد کې روانه خپله یو غونډه کې په دې باندې غبر کوي چې کچاری د دوی نیولې شبي غړي دراتلونکي ګل د ورځې پورې خوشي نکړې شو نو دوی به په اسلام آباد کې د ډیپټی کمشنر دفتر او یا د پریس کلب مخ ته په احتجاج کولو باندې مجبور شي
د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه د نفسي د ډومبه غونډې وروستو شخصي میډیا ته ویلي دا هم کې دي شي چې د وسایلو تازه ویش د را روانې کلیزي بودیجې وړاندې بنه شي خوای د مرکز په ګډون په کوم صوبو کې چې د تحریک انصاف حکومتونه دي هغه حکومتونه د خپل برخې 3% د پښتونخوا سره د شامل شوو نو قبایلي ضلعو دپاره ویلولو ته رضامند دي خو اپوزیشن ګوندونه د حکومت په دې ژمنه ډیر باوري نه دي او وایي حکومت د تازه ویش نه وړاندې هم د قبایلي ضلعو دپاره د 100 اربو روپو ژمنه کړې وه چې لا یې پکې هیڅ هم نه دي ورکړې دا وخت د قامی وسایلو 2.8% برخه د آبادی په بنیاد 10.3% برخه د غربت او پسماندګۍ په بنیاد او 2.1% د آبادی د ټولګو او ګټو په بنیاد ویشل کیږي
د پاکستان سیاسي اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وایي چې دی به د سپریم کورټ هغه فیصله پارلمان ته راوړي او په هغه باندې به بحث کوي په کوم کې چې پوستا د ملک په سیاسي چارو کې د لاسوهنې نه د منکړل شبو په حق لا ویل شوی دی اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي ویلي دی چې دی با د سپریم کورټ دغه فیصله عملی کوي خو په واکمن تحریک انصاف یې تور لګولې دی چې د سپریم کورټ دغه فیصله عملی کولو ته راضي نه ښکاري نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیربلا چا په یو رپورت کې راکوي
دروازه روان ده پاکستان سپریم کورټ د مذهبي توندرو وړل تحریک لبیک لخوا اسلام آباد کې تر سره شوی احتجاجي پرلت په اړه خپل فیصله جاری کړی ده. او دې فیصله کې په کال 2018 کې اسلام آباد کې تر سره شوی احتجاجي پرلت سره تړلې فوجي ادارو چارواکو په کردار سخت نیوکه شوی دي. د پاکستان فوج د هغه وخت واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په خواست باندې د پرلت خورولو لپاره د طاقت د کارولو نه انکار کړی و. او د سپریم کورټ په فیصله کې په ګوته کړی شوی چې فوجي ادارې چارواکو لخوا د کمیوتن یا ډلې سره بې ځایه مرسته کول د دوی د سوګند خلاف ورزي ده. او دې سره دفاع وزارت ته د خپل سوګند پر خلاف سیاسي هلو ځلو کې ککړ فوجي چارواکو په ضد کاروایي باوري جوړولو ټینګار هم کړی دی. که څه هم دور وزې تېرېدلو باوجود د پاکستان مرکزي حکومت یا فوج لخوا د سپریم کورټ فیصلې ته څه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. خو د جمعې په ورځ لاهور کې میډیا سره خبرو پر مهال لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مرکزی لیډر خورشید شاه دغه فیصله عملی کولو لپاره د هلو ځلو پیل کولو اعلان وکړ.
هم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے, پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے, پراپر عمل ہونا چاہیے.
دے وای چې د سپریم کورٹ فیصله د پامه نشي غورځولې کېده, ځکه پیپلز ګوند پریکړه کړې ده چې دا به پارلیمان ته وړاندې کوي او د دې عملی کول به باوري جوړوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان په صوبه کې د ورګډو کړل شبو قبایلی ضلعو د معاشي او سیاسي نظام مضبوطولو لپاره د یوې ډلې جوړولو ویلي دي. خو د سیمې وکیلان وایي گورنر اوس تا واک نه لري چې د دې سیمې په حق لا کومه فیصله وکړي. گورنر چې د سیمې لپاره د سلا مشورو د ډلې یا مشاورتي بورډ اعلامیه جاری کړي, پکې ویل شوي چې په دغه ډله کې به قبایلي مشران او پوهان شامل وي.
د پاکستان د اقتصادي چارو د څنګه ډیویژن د رپورت تر مخه په اقتدار کې د راتلو نوړاندې د بهرنو پورونو غستو سخت مخالف وزیر اعظم عمران خان حکومت د روان مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 2.3 اربو ډالرو پورونه اغستی دي. رپورت تر مخه تیر کال هم په دومره موده کې حکومت 15.90 کروڑ ډالر پورونه اغستی وو. د پاکستان د تازه پورونو په اړه دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په اقتدار کې د راتلو د وخت نه مخکې هغه زړه ویډیو خلک په پرله پسې توګه خپروي چې نوموړي پکې ژمنه کړې وه چې زه به ځان ووژنم خو د بهر نه خیراتونه او پورونه ونه غواړم.
پاکستان کې د کال 2019 د پولیو دویمه پیخه د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې مخې ته راغلې ده. څو ورځې وړاندې په باجوړ کې د روان کال اولنۍ پیخه رپورت شوې وه.
او په مندنی ختیځ کې ډیپلوماټان وایي چې روس په عرب لیگ کې د شام غړیتوب لپاره کوششونه شروع کړي دي. کرملین هڅه کوي چې د شام واک زر تر زره قانوني کړي او هیله مند دی چې د جنگ ځپلي هیواد د بیا ودانۍ لپاره د فنډونو ترلاسه کولو کې به مرسته وکړي. په دې باندې نور حال کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
روس د مصر, متحده عرب امارات, عراق او سعودي عرب د بشر الاسد پلاوه پالیسۍ ته له ډېر وخت سره راهیسې کتنه کوي چې مقصد یې راتلونکي میاشت کې په تیونس کې کېدونکي عرب لیگ یا د عرب هیوادونو غونډه کې برخه کېدو بیرته لاره وکتی سي. د مارچ په 1 نیټه ټاکل شوې غونډه په خبرو کې شام ممکنه بیرته د عرب لیگ یا د عرب هیوادونو کې د شاملېدو برخه نه ده. خو روس سفارتکاران چې په دې کار کوي او د خپل سعودي ملګرو ځای غوښتنه کړې ده چې په دې خبرې وسي. د سنی مسلمانانو د بشار الاسد د حکومت په ضد د پاسون وروسته کال 2018 کې 22 عرب هیوادونو د شام غړې توپ ختم کړو. یو شمیر عرب هیوادونو خپل سفارتکاران هم د دمشق څخه بیرته وبلل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
سنی امریکایي سیلونکو وایي سودان کې د حکومت مخالف احتجاج کوونکو پر ضد زور زیات دی. د امریکې سره دغه هواد اړیکې بیرته معمول ته راوستو کوششونه په خطر کې اچولې شي. د بشري حقوقو ډلې او میډیایي ادارې وایي د کله نه چې سودان کې د تیر کال دسمبر 19 نیټې راهسې د ګرانۍ د خوراکي سامانونو د زیاتېدو او د تیلو بیو زیاتېدو په سر احتجاجونه راپارېدلي, د هغه وخت راهسې سودان کې د خلکو په زور گرفتاری, په جیلونو کې بندول او وژنې روانې دي.
د کولمبیا په سردی خار کا کوتا کې تاوتریخوالی په داسې مهال زیات شوې دي چې د تیر زیارت یا پنځشنبه په ورځ د امریکا لخوا د امدادي سامان ډک ټرکونه د وینزویلا په پوله ورسېدو. د خوراک دوایانو او نور طبي سامان نه ډک دو ټرکونه په هواد کې داخلي دو لپاره د وینزویلا صدر نیکولس ماډورو لخوا د اجازت په انتظار دي. صدر ماډورو د امداد رد کړي او خپل عسکرو ته امر کړي چې د کولمبیا او وینزویلا ترمنځ پول باندې د امدادي سامان نه ډک ټرکونه تیرېدو مخه ونیسي.
او د امریکای نیویارک ټایمز درس پاڼه وایي چې د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې یو کال وړاندې دړک ورکړې وه چې هغه به جمال خاشقجي وجنې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد انتظامیه وایي چې د پښتون تحفظ موومنټ احتجاج کوونکي اول لسګړي عامو خلکو ته نقصان رسولو نه بچ کېدو لپاره د 3 MPO د فعلاندې نیولې دي. خو د پښتون تحفظ موومنټ یوه غونډه هم پایتخت کې روانه ده چې د دغه غړو د نه خوشې کېدو په صورت کې د یو تګلارې جوړولو باندې خبر کوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین راکبی.
ټوټل خو ولاس کسان دي 17 کسان دي. او د چکم دي 16 MPO کې د ډي سي ډیپټي کمشنر چکم یا غو تدا اختیارات حاصل دي. هغه د فکس 44 کې هر څومره کسان نیوي شي او اني ټایم دوی نیول شي کنه. نو هغه کې دوی اوس ډي صاحب نامو غره واخیستو هغه آرډر هغه کې دوی 15 ورځې د لپاره جیل تاسو ولې دي. نو مونږ به مخکې ورته ګورو چې مونږ ته ټول آرډر راکړي دي فرالي دی یو کس آرډر راکړي دي. نو هغه نه بعد مونږ مشوره ورته کوو لیګل پروسس خو یې داده چې دې وړ باندې موږ لیکل ورکاو. نو چې دوی دې نامه کې موږ ته پریږي
او دا جی ماجستریټ ته بکلا وړاندې کولی شي. دا کسان
ماجستریټ دا خورو د دې چې کوم دې باندې اوسه پورې فایر نشته. ای ډیلیګیشن دا څه نشته چې دوی فایر کړی کټکړی یا څه دا څه بل کیس ور باندې جوړي. دا د ماجستریټ په اړه باندې په خصوصي حکم باندې دوی یا سوال دي 15 ورځې لپاره. نو دې کې موږ دا څه کولای شو چې موږ اپلیکیشن دې چې دا ورکو او دې ته ریکوست وکړو. نو هغه باندې ای فی دې وړ باندې موږ ته 15 ورځې مخکې دوی پر
ما دا نوټیفیکیشن وکړه وی چې یاره بدی کې د پی ټی ایم کسانو نقصې امن ته خدشوا نقصان رسو امن ته لاین آرډر ته. نو تاسو خو احتجاج ته پریخم نه یې ک تاسو ته یاد شي په دغه موقع باندې نور تنظیمونو احتجاج کو د 15 فروری والي سره. نو دا ولی دا تفریق کیږي اغي اغي آیا تاسو سره روانه کړي او صدغه کړي تاسو کارمندانو فعالینو کنا دا سم
خبره ارشد صاحب خبره من خدا دا کنه ته په اغه ورځ باندې په اسلام آباد پریس کلب کې جماعت دا والا وا د کشمیر والا غټول پرس کلب یار غمال کړو. نو که د 44 لګیدلی نو خو په کار د باید چې په ټولي اسلام آباد لګیدلی چې په کوم ځای کې پبلک غکیږي د علاوه الیکشن کېږي په کار د چاټو. نو دلته کثر پښتانه راغلي او بل مین خبره ده چې هغه ورځ چې پرس کلب ته څوک پښتون راتلو نو هغه ویډیو په غبه نه موجود دي. نو چې څوک به پښتون لیدو آی ډی کارت بس نه کاتو نو هغه به وړو. نو په دې ورځ باندې سیم د څه وشو چې موږ پرس کلب ته تلو الته د پاکستان کې رسول. نو مونږ به استهون تر ټول شو استهون کې چې مونږ راټول دوی یو نیمه ځینټه کې دوی راو راستل. نو ولته هیڅ قسم داسې وایلنت اکشن مونږ له قانون نه کړی اونه تاسو ته بل خبره شویل. دوی راغله نو چاپای واټل نو د دې مرتبه کې دوی غا شروع کوم.
ډیره مهرباني جی د ډیو ریډیو سره د خبرو کول شه افغان صاحب ډیره مننه جی درانه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اردن کو د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. تاسو ڈیوا سره د فیس بک او ٹویٹر د لارې هم ملګری جوړې دی شي. د موږ د فیس بک او ٹویٹر پڼو پته ده وی او ای ڈیوا. د ریوا په فیسبوک پانا تاسو په یو شمیر موضوعاتو باندې مهم ویډیو رپورټونه هم کتئ شئ او د ترڅنګ د ریوا د ټي وی خبرونه چې دی بی بی شیرین د ساته پروګرام او د ترڅنګ چې کوم لوی خیبر پښتونخوا دی او یو ساته خبری خبرونه دا هم تاسو نیخ پنیغه کتئ شئ او اوس ورزو بلوچستان ته چرتن چې د ریوا خبريال حفیظ الله دا وخت موږ سره ټلیفون پلاره نیخ پنی غرا غلی دی حفیظ الله ستړی مشی
پخیر
جی حفیظ الله په ټولنی زره سنې او د سی خبر ندی چې د پښتونخوا غورنې غورځنګ غړو د ارمانونی وژنې پر ضد د لوګي هړتال شروع کړ دی په دې تفصیل سره کو په دې ملک زمګ اوریدون کې خبر کړل
هم دا چې دا بلوچستان ایالت پښتون غورنې غورځنګ لمشران څخه یو مشر چې حسین آغا نمیشی او آغا دا ایڈوکیٹ دی وچن دی ننی دا کوٹی دا پریس کلب مخت دا لوجی یاد نه خوړلو هر سال شروع کړی او دا هغه درې مطالبی دی درې غوښتنې دي چې پکې لومړی غوښتنه دا ده چې دا ارمان دونی چې د رواني میاسي د فبروري پر دویمه نیټه باندې د بلوچستان په ضلع نورلای کې د پولیسو او د پی ټی ایم دا فعالینو په افادت کې وژل شوی د پیچم غړي دا ټول لګوي چې د پولیسو په تشدد وژل شوی خو حکومت بیا د دې دغه تور ردوي او وایي چې هغه د زړه دورې وژل شوی او دویمه غوښتنه یې دا ده چې په کوټه کې تیرو شپو کې چې د پیچم فعالینو کوم احتجاج کړی و په هغه کې د پولیس سرتیرو د پیچم شپږ فعالین نیولي او هغه یې پولیسو تانې ته وړي او محکمه کړي نو دغه بیا موږ غوښتنه دا ده چې هغه نیول شوي فعالین دي خلاص شي او درې موږ غوښتنه دا ده چې د بلوچستان ایالت د پښتون ژغورنې د مشرانو چې په هغه کې منظور پښتون علي وزیر او محسن داور درې سره شامل دي د هغوی پر پابندي باندې د هغوی پر راتګ و بلوچستان ته پر داخله باندې د پابندي چې د حکومت لخوا کم نوټیفیکیشن جاری شوی وو د حسین هغه د درې غوښتنې دي چې هغه نوټیفیکیشن هم ختم کړل شي او هغه سره سره دي نیول شوي د پی ټی ایم فعالین خلاص کړل شي او د محمد ابراهیم ارمان لونی چې په نورلای کې وژل شوی وو د هغه په قتل کې چې کوم پولیس سرتیری تورن دي د هغوی خلاف ایف آی آر یا پرچا درج کړل شي
ډیره ډیره مننه حفیظ الله ستاسو
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی پاکستان کې د پښتنو بلوچستانو احتجاجونو ته د حکومت په ځوابي عمل د افغان صدر اشرف غنی پرونی ټویټ وروسته نن هم په سوشل میډیا په دغه موضوع باندې خبرې روانې دي زمونږ همکار بارکوال میاخیل صاحب موږ سره ناست او سوشل میډیا یې چن کړی چې په دغه موضوع باندې څه بحث روان دی
ډیر مننه اکرام صاحب ولسمشر اشرف غنی چې تیر ورځ په خپلو دوو ټویټونو کې اندیښنه څرګنده کړې و چې وای په پښتونخوا او بلوچستان کې له ټولنیزو فعالانو سره چې اشاره یې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو ته وایي د حکومت لخوا له دوی سره ښه چلند نه کیږي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو پاکستانی چارواکو او سیاستوالو د اشرف غنی څرګندونو ته توند غبرګون څرګند کړ خو ډیری پاکستانی سیاستوالو بیا پر شاه محمود قریشي هم نیوکه کړې دي د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو او ولسمشر پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري لور بختاور بټو شاه محمود قریشي ته په جواب کې پښتنه کړې او پر ټویټر یې لیکلی وو وایي آیا پښتنې زموږ ملت پالنې ته زیان رسوي او که د خپلو خلکو غیر قانوني نیول کېدل او غیر عدالتي وژنې که وګورو په پاکستان کې ډیرو خبریالانو هم د اشرف غنی څرګندونو ته داسې توند خبرګون څرګند کړی دی چې ښکارا ورڅخه څرګندېږي چې دغه خبریالان د پاکستان د حکومت دریځ څرګندوي. یو پاکستانی خبریال حمید میر د ولسمشر غنی اندېښنې ته په ځواب کې تور پورې کړی چې وایي پاکستان هم پر دې خبره ژور اندېښنه لري چې افغان حکومت د داعش ډلې ملاتړ کوي. په امریکا کې میشت د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی پوښتنه کړې ده، هغه وایي یو خبریال چې دومره سنگین تور د پر افغان حکومت لګوي وایي په دې اړه نو باید دنیا ته شواهد وړاندې کړي چې افغان حکومت د داعش ډلې ملاتړ کوي، خو وایي تر اوسه پورې داسې څه شواهد نشته. د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر هم په یو ټویټ کې د ولسمشر اشرف غنی ټویټ ته په غبرګون کې ویلي چې وایي د پاکستان په سیاسي چارو کې د خبرو ورته اجازه نشته، خدای هم ویلي دی چې په پاکستان کې که د بشري حقونو سرغړونه کیږي دا هم ورته د منلو وړ نه ده. په پاکستان او افغانستان کې هم سیاستوالو او هم حکومتي چارواکو دواړو د یو بل په خلاف بیلابیل غبرګونونه څرګند کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت او د کورونا چارو پخوانی وزیر امرالله صالح هم بیا د ولسمشر اشرف غنی په ملاتړ ویلي دي چې وایي پاکستان تل افغانستان ته وسلوال رالیږي، ترهګر رالیږي، خو افغانستان تر اوسه ورباندې دومره توند غبرګون نه دی څرګند کړی. خو پاکستان ولې یوازې د ولسمشر اشرف غنی پر دوو ټویټونو باندې دومره توند غبرګون څرګند کړ؟ یو بل خبریال طه صدیقی چې دا مهال له پاکستانه بهر په فرانس کې ژوند کوي، هغه په یو ټویټ کې ویلي دي چې په نورو هیوادونو کې پر د بشري حقونو پر سرغړونو خو په خپل پاکستان هم وخت په وخت اندېښنې څرګندې کړي دي. وایي په نورو مسلمانو هیوادونو کې لکه فلسطین او شام او کشمیر او په داسې نورو ځایونو کې پرته د چین له ایغور سیمې چې وایي هلته د مسلمانانو سره پر بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه نه ده څرګنده کړې، نو پاکستان ولې بیا په خپل هیواد کې پر بشري حقونو د نورو هیوادونو پر اندېښنو باندې دومره توند غبرګون ښکاره کړی؟
ډېره مننه بارکوال صاحب.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستاګرام @VOA دیوا، او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان وتلې د انګریزي ژبې اخبار ډان په خپل رپورت کې نن ویل دي چې که څه هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي، خو د امریکا د مرکزي کمان مشر جنرال ډینفورډ چې دی نو دوی د سنټ د سکری خدماتو کمیټې ته خپل وینا کې ویلي دي چې پاکستان د امریکا د سیاسي ګټو لپاره ساتونکي هیواد دی. په دې باندې نور تفصیل څه دی د ډیوا خبریال ارشد حسین په خپل رپورت کې راکوي.
مطبوعات وایي امریکا پاکستان ته باور ورکړی چې د افغان کشالی د هواری په لړ کې کپراتونکو کې هر ډول تړون کیږي، نو د پاکستان د مفاداتو تحفظ به پکې باوري کوي، او دا چې د امریکا په نظر کې به د پاکستان اهمیت د افغانستان پر ته هم برقرار وي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د جمعې په ورځ لیکلي چې دا خبرې د امریکا د پوځ مرکزي قومندان جنرل جوزف وټل د امریکا د سینټ د عسکري خدماتو کمیټې ته تیره اونۍ کړې دي. جنرل جوزف وټل دغه کمیټه ته دا هم ویلي چې پاکستان مدام د امریکا لپاره یو مهم هیواد پاتې شوی، ځکه چې اټمی وسله لرونکي دا هیواد د روس، چین، هند او ایران سره هم مربوط دی او د امریکا د سیاسي ګټو ساتونکي دی. د امریکا د پوز مرکزی کمانډان جنرال وټل دا سرګندونه په داسې حال کې کړی چې د پاکستان په مرسته د امریکا او افغان طالبانو ترمن د سولې خبرې روانې دي، او په تیر موده کې د امریکا او پاکستان په تعلقاتو کې یو سخواله راغلي. د پاکستان د امریکا په نظر کې د افغانستان د کشاله پرته څه اهمیت کې دي شي، نو په دې حق له د نړیوال چارو ماهر او د یوې سیړنیز ادارې مشر امتیاز ګل وای د جنرال وټل دا خبرې یو حقیقت دی.
پاکستان ته امریکای نم تخت نشته، ول چې امریکا یو سوپر پاور دی او سوپر پاور سره څوک ستندې نشي جنگولې. زما خیال دی چې تر کومه پورې چې ټرمپ د رئیس جمهور دی هم د امریکای، نو هغه وخت پورې د تعلقات بخی او کېدای شي نورم بهتر شي.
خو د نړیوال چارو یو بل سیړنکار ظفر لچپال وای دا خبره صحیح ده چې په تیرو میاشتو کې د پاکستان او د امریکا اړیکې ښې شوې دي. د افغانستان نه علاوه دا وخت د امریکا اندېښنې د ایران په باب له هم شته.
میرا جو انداز ہے کہ امریکن انڈیا سے آپ اس طریقے سے خوش نہیں ہیں جس طرح وہ پہلے سمجھ رہے تھے، کیونکہ انڈیا اپنی اسٹریٹجک اٹانمی مینٹین کرنا چاہتا ہے، اور جب سے اس نے رشینز کے ساتھ جب پوٹن نے وزٹ کیا S-400 میزلز کی ڈیل کی ہے اور ساتھ وہ ایران سے اپنا آئل لے رہے ہیں، تو اس پہ امریکنز آر ناٹ کمفرٹیبل.
هغه وای زما په اند امریکا اوس د هند نه هغه شان خوشاله نه ده څنګه چې مخکې وه، ولې چې هند خپل ستراتیژیکي ازادي پر ځای ساتل غواړي، او دا کله نه چې روس او هند ترمنځ د میزایل معاهده شوې ده او ورسره هند د ایران نه تیل اخلي، نو ښکاري داسې چې امریکا د هند نه خوشاله نه ده. او اوس چې امریکا د پاکستان د اهمیت کمه خبره کوي، نو دا د هند او امریکې سره په تعلقاتو کې یو توازن راوستل غواړي. د امریکا جرنیل که هر څو د افغانستان په سوله کې د پاکستان د کردار درناوی وکړي، خو ورسره دا هم ویلي چې کم طالبان په سوله کې همکاري نه کوي، نو پاکستان نه خو هغوی نیولي او نه د هغوی د هیواد نه د شړلو لپاره سکوټلي ګامونه پورته کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه د نفسي د ډومبي غونډې وروستو شخصي میډیا ته ویلي امکان دی چې د وسایلو تازه ویش د را روانې کلیزي بودیجې وړاندې ونشي. دا وخت قومي وسایلو 2.8% برخه د آبادۍ په بنیاد او 3.3% برخه د غربت او پسماندګۍ په بنیاد ویشل کیږي. تفصیلي رپورټ په حمیدالله ناورو.
د کامی وسیلو د وشت لپاره د نهم مالیاتی ایوارډ غونډې اجرا کېدل د دې خبرې تمه پیدا کوي چې د کلونو د ځنډ وروسته به صوبې او وفاق د آئینی برخې لاندې خپلې خپلې ایسې اومني. د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه د این اف سی د ړمبنې غونډې وروسته یو شخصي میډیا ته وویل دا هم کېدی شي چې د وسایلو تازه ویش د را روانې کلیزې بودیجې وړاندې ونشي. خو وایي د مرکز په ګډون په کومو صوبو کې چې د تحریک انصاف حکومتونه دي، هغه حکومتونه د خپلې برخې 3% د پښتونخوا سره د شامل شوو نو قبایلي ضلعو دپاره بیلولو ته رضامند دي.
این ایف سی تو ہوتا جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ این ایف سی اگلے بجٹ سے پہلے ختم ہو. تو جو ہماری وفاق کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پرائم منسٹر صاحب بھی اناؤنس کر چکے ہیں، فائنانس منسٹر صاحب بھی، اور میں ان کو کوٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹس اپنا 3% میں حصہ دیں گی.
خود اپوزیشن گندنا د حکومت په دې جمعنا ډیر باور نه دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی ډیوت وایي حکومت د تازه ویش نوړان د هم د قبایلی زلو د پاره د 200 ارب روپو جمعنا کړي وا چې لای پکې هیڅ هم نه دی ور کړی.
نو این ایف سی اوارډ کړه حاکې کو په بنیاد باندې کیږي، نو پکار دی چې د 13 این ایف سی اوارډ نه د صوبو برخه نورم سیوا شي. خو دې وخت کې یو منظم سازش او کوشش داري چې د صوبو برخه چې کم ده هغه کم کړي شي، او بل خصوص چې کمې وړي صوبې دي هغه سره دا بے انصافی ده. په نو این ایف سی اوارډ کې دی د صوبو برخه سیوا کړی شي چې اتلسم ترمیم په نتیجه کې کم ذمہواری غی تور کړی شي، اضافي چې غی غی ذمہواری ادا کی. قبایلی علاقې ټول زم شو اوس په پښتونخوا صوبه کې دا هغه کې علی علاقو مختلف ضرورتونه دي، دا غی د پوره کول لپاره چې کم 100 ارب روپے منل شوی وي، چې کم کې تر دې 7 پورې 1 روپے ملان نه ور کړی شوی، پکار دي چې هغه وسایل هم اضافي دستیاب شي.
خود پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي په هر سیاسي ګوند کې د اتلسم آئینی بدلون پترس کې صوبو ته د ترلاسه شوي حقونو ساتون کی او پہرہ کون کی شتہ دے، اور دوی با پکامی وسائلو کے دسوبے پہک مرکز تان تسلیمی گی.
ہر پارٹی میں 18th امینڈمنٹ کے ڈیفینڈرز بھی ہیں، اور 18th امینڈمنٹ پہ لوگوں کی پرسنل رائے بھی ہے کہ تنقید آن ڈیفرنٹ پارٹس.
دا قبائلی زلو دا پارا با دا کامی وسیلو دا دری پیس زانکڑی برخ دا پارا لا هم مرکز لا سند او بلوچستان ایلتونا رضا کول بھی چغواڑی دا قبائلی زلو برخ دے مرکز دخپلی سین ورکڑی. د بلوچستان او پښتونخوا د صوبو یو لوی غوښتنه دا هم ده چې د وسایلو وشته د آبادۍ په بنیاد نه، بلکې د هرې علاقې د پسماندګۍ او غربت په اساس وشي. خو مرکزی حکومت اڑان دے دارنا کڑے چې دا ویش با د کال 2019 د سرشمیرنې په اساس کیږي. دا وخت د کامی وسایلو 2.3% برخه د آبادی په بنیاد، 10.3% د غربت او پسماندګۍ په بنیاد او 2.5% د انورس پاپولیشن ډینسټی یا د آبادی د ټولګو او ګټو په بنیاد ویشل کیږي. حمید الله، وی او ای، ډیوا نیوز، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا نیخ پنی غا دوام لري. زی ما هو چلیل
او زو محمد اکرام
او سیواری بیا غوښ شه د مهمو خبرونو سرټکو تا.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد انتظامیه وای د پښتون تحفظ موومنت احتجاج کوونکي اول لزغړی عام خلکو ته د نقصان رسولو مخنیوي د فی لاندې نیولې دي. د پښتون تحفظ موومنت یو مشر شاه افغان وای
کو هغه ورځ باندې په اسلام آباد پریس کلب کې جماعت دا والا واده کشمیر والا هغه ټول پریس کلب یار غمال کړي وو. نو کله څنګه چې والی څنګه دلی نو خو په کار د باید چې په ټول اسلام آباد لګې دلی خبره ده چې هغه ورځ چې پریس کلب ته څوک پښتون راتلو غاوی دی په هغه باندې موجود دي. نو چې څوک به پښتون لیدو آی ډی کارت وسنه کاتو نو هغه به وړو.
د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه د NFC د ډومبۍ غونډې وروسته شخصي میډیا ته ویلي دا هم کې دي شي چې د وسایلو تازه ویش د را روانې کلیزي بودیجی وړاندې ونه شي.
قبایلی علاقې ټولې زم شوې اوس په پښتونخوا صوبه کې د هغه قبایلی علاقو مختلف ضرورتونه دي. د هغې د پوره کولو لپاره چې کوم 100 روپۍ منل شوې وي چې کوم کې تر دې 7 پورې 1 روپۍ ملان نه ورکړې شوې په کار دي چې هغه وسایل هم اضافي دستیاب شي.
امریکایي وتل ورځپاڼه وایي سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تیر کال ترکی کې په خپل قونسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې یو کال وړاندې د نوموړي د وژنې دړکا کړې وه.
او اوس وخت د خبرونو لنډیسته.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد انتظامیه وای د پښتون تحفظ موومنت احتجاج کوونکي اول لسغړی عام خلکو ته د نقصان رسولو مخنیوي د فعلاندې نیولې دي. د پښتون تحفظ موومنت دغه غړی پایتخت اسلام آباد کې د بلوچستان لورلای سیمه کې د تحریک یو مشر ارمان لونی د وژنې خلاف د نهې پورس احتجاج کولو په وخت نیولې شوی. د اسلام آباد ډیپټي کمشنر په یو نوټیفیکیشن کې ویلي د پی ټی ایم غړي د درې ایم پی او په نوم د فعلاندې نیولې شوي دي او د 15 ورځو لپاره د پنډۍ اډیاله جیل ته لیږل شوي دي.
د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه د NFC د ډومبې غونډې وروسته شخصي میډیا ته ویلي دا کېدی شي چې د وسایلو تازه ویش د را روانې کلیزي بودیجی وړاندې ونه شي. خو وایي د مرکز په ګډون په کومو صوبو کې چې د تحریک انصاف حکومتونه دي هغه حکومتونه د خپلې برخې 3% د پښتونخوا سره شامل شوو نوو قبایلي دلو د پاره بیلولو ته رضامند دي. خو اپوزیشن ګوندونه د حکومت په دې ژمنه ډېر باوري نه دي او وایي حکومت د تازه ویش نه وړاندې هم د قبایلي ضلعو د پاره د 100 روپو ژمنه کړې وه چې لا یې پکې هیڅ هم نه دي ورکړې.
د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان صوبه کې د ورګډو کړل شوو قبایلي ضلعو د معاشي او سیاسي نظام مضبوطولو لپاره د یوې ډلې جوړولو ولیدې. خو د سیمې وکیلان وایي گورنر استاباک نه لري چې د سیمې په حق لا کومه فیصله وکړي.
او د پاکستان د اقتصادي چارو د څنګه یا ډیویژن د رپورت تر مخه وزیر اعظم عمران خان حکومت د روان مالی کال په لومړي شپږ میاشتو کې د 2 او 150 کروڑ ډالر پورونه اغستې دي. رپورت تر مخه تیر کال هم په دومره موده کې حکومت 15 او 90 کروڑ ډالر پورونه اغستې. د پاکستان د تازه پورونو پاړه دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د وزیر اعظم په اقتدار کې د راتلو د وخت نه مخکې هغه زړه ویډیو خلک په پرله پسې توګه خپروي چې نوموړي پکې ژمنه کړې وه چې زه به ځان ووژنم خو د بهر نه خیراتونه او پورونه ونه غواړم.
امریکی نیویارک ټایمز رسپانه وایي سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تیر کال ترکی کې په خپل قونسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې یو کال وړاندې د ټوپک په ګولۍ د نوموړي د وژنې دړکه کړې وه. نیویارک ټایمز نن د استخباراتي چارواکو د خولې دغه رپورټ خپور کړی دی. د امریکې د کانګرس غړو د دغه تازه معلوماتو ښکاره کې دوروستو د جمال خاشقجي د وژنې په سر د سعودي خلاف سخت ګام پورته کولو خبرداری ورکړې.
په منځنی ختیځ کې ډیپلوماټان وایي چې روس په ریپبلیک کې د شام غړیتوب لپاره کوششونه شروع کړي دي. کرملن هڅه کوي چې د شام واک زر تر زره قانوني کړي او هیله مند دي چې د جنگ ځپلي هیواد د بیا ودنې لپاره د فنډونو په ترلاسه کولو کې به مرسته وکړي.
تالین کې سیاسي مشران د مارچ په میاشت کې د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره کېدونکو انتخاباتو لپاره د شهزادګۍ اوبل رتانا امیدواری په هیڅ ادریدو باندې حیران شوې دي. نوموړي د تایلند هغه روایت مات کړی چې شاهي کورنۍ به د ملک په سیاست کې څه قسم کردار نه لوبوي.
او د کولمبیا په سرحدي ښار ککوتا کې تاوتریخوالی په داسې مهال زیات شوی دی چې د تیر زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکا لخوا د امدادي سامان نه ډک ټرکونه د وینزویلا په پوله ورسېدو. د خوراک، دوایانو او نور طبي سامان نه ډک دوه ټرکونه په هیواد کې داخلېدو لپاره د وینزویلا صدر نیکولس ماډورو لخوا د اجازت په انتظار دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکایي وتلي ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي چې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تیر کال ترکی کې په خپل قونسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې یو کال وړاندې د نوموړي د وژنې دړکه کړې وه. نور حال په دې حق باندې تاسو د منګا همکارا وګمنځاله باندې وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي په استنبول کې په سعودي کونسلیټ کې د وژل کېدو سلور میاشتې کیږي، خو اوس هم د نوموړي د وژنې امر چا ورکړیو؟ نه سعودي عربستان او نه هم امریکا په دې حق لاس نتیجې ته رسیدلی. د نړیوال مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه په 2018 کال کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان خپل یو لوړپوړي چارواکي ته ویلي چې نوموړي به په جمال خاشقجي ګولۍ سره ډزې وکړي که هغه سعودي عربستان ته راواپس نشي او حکومت پر ضد خپل منفي لیکونه او انتقاد بند نه کړي. ورځپاڼې دا خبره د امریکا اوسنۍ او پخوانی امریکایي چارواکو له قوله رپورټ کړي دي چې د استخباراتي ادارو د رپورټونو په حقله خبرتیا لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دې څخه انکار کړی دی چې غنی سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په دې حق له خبر وو چې جمال خاشقجي به وژل کیږي، او ویلی وو چې کېدی شي چې نوموړی خبر وو او کېدی شي نو خبر. د نوموړی ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم څو ځله ویلی وو چې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ یو خاص اړیکې موجودې دي. د جمال خاشقجي د وژنې وروسته امریکا په هغه ول سعودي عرب چارواکو باندې بندیزونه ولګول چې چا دغه وژنه ترسره کولو کې لاس لرلو تورونه لرل، خو په ولی عهد نه چې بار بار یې د دغې څخه انکار کړی دی. د امریکا د سنت لپاره د بهرنیو چارو د اړیکو چیرمن باب کارکر او ورسره ډیموکرات ګوند یوې ډلې په اکتوبر کې یو قانون وړاندې کړو چې د امریکا د بشري حقونو د قانون لخوا صدر ترامپ ته 120 ورځې ورکړل شوې چې دا فیصله وکړي چې هغه کسانو په ضد بندیزونه ولګوي چې هغه د هغه په نیز د خاشقجي په وژنه کې ککړ وو یا یې لاس لرلو. د دغې فیصلې اخیستلو لپاره اخیری ورځ د جمعې ده. کارکر وایي چې هغه غني سعودي عربستان ولی عهد د دغې وژنې او وروسته د سارنې امر ورکړیو. د زیارت پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند رابرټ پالادینو د دغې خبرې کولو نه ډډه وکړه چې آیا د ترامپ انتظامیه به د دغې قانون لاندې خپله فیصله په وخت واخلي او د جمعې پر ورځ به څه اعلان وکړي. رابرټ پالادینو وایي چې موږ به د کانګرس سره خبرې اترې کوو او هغه کسان به انصاف ته راولو څوک چې د جمال خاشقجي په وژنه کې ککړ دي. د بشري حقونو ډلې او د خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کارکوونکي ادارې په سپینې ماڼۍ یا په وایټ هاوس باندې غږ کوي چې دوی د انصاف نه کار واخلي او هغه ټول معلومات چې د جمال خاشقجي د وژنې په لړ کې لري هغه دې په ډاګه کړي چې داسې سعودي عربستان ته یو سخت ځواب یا پیغام ورکړل شي.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان سیاسي اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي اعلان کړی دی چې دوی به د ملک په سیاسي چارو کې د مداخلت پوځي مداخلت په اړه باندې د سپریم کورټ وروستۍ فیصله پارلمان ته راوړي او په دې باندې به بحث کوي چې د سپریم کورټ دغه فیصله عملي کړي. د پیپلز ګوند مرکزی مشر خورشید شاه میډیا سره د خبرو په وخت تور لګولی دی چې د تحریک انصاف حکومت په دې راضی نه ښکاري چې د سپریم کورټ دغه فیصله عملي کړي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال پیربلا چاره کوي.
دوه ورځې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ د مذهبي تندرو وډلې تحریک لبیک لخوا اسلام آباد کې ترسره شوې احتجاجي پرلت په اړه خپل فیصله جاری کړې ده. او دې فیصله کې په کال 2019 کې اسلام آباد کې ترسره شوې احتجاجي پرلت سره تړلې فوجي ادارو چارواکو په کردار سخت نیوکې شوې دي. د پاکستان فوج د هغه وخت واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په خواست باندې دغه پرلت خورولو لپاره د طاقت د کارولو نه انکار کړی و. او د سپریم کورټ په فیصله کې په ګوته کړی شوې چې فوجي ادارې چارواکو لخوا د کمیوتن یا ډلې سره بې ځایه مرسته کول د دوی د سوګند خلاف ورزي ده. او دې سره دفاع وزارت ته د خپل سوګند پر خلاف سیاسي هلو ځلو کې ککړ فوجي چارواکو په ضد کاروایي باوري جوړولو ټینګار هم کړی دی. که څه هم دور وزې تېرېدلو باوجود د پاکستان مرکزی حکومت یا فوج لخوا د سپریم کورټ فیصلې ته څه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. خو د جمعې په ورځ لاهور کې میډیا سره خبرو پر مهال لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مرکزی لیډر خورشید شاه دغه فیصله عملی کول لپاره د هلو ځلو پیل کول اعلان وکړ.
هم پارلیمنت مې لے جائیں گے، پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے، پراپر عمل ہونا چاہیے.
دی وای چې د سپریم کورټ فیصله د پامه نشي غورځولې کېدی، ځکه پیپلز ګوند پریکړه کړې ده چې دا به پارلمان ته وړاندې کوي او د دې عملي کول به باوري جوړوي. د پاکستان یو شمېر نور سیاسي او ملتپال ګوندونه هم ډېر وخت راهسې فوجي استخباراتي ادارې د قانون په چوکاټ کې راوستلو غوښتنه کوي. خو بیا دې ته په عکس العمل کې د پاکستان فوج وخت په وخت په سویلین چارو او د خلکو په زور اوچتولو پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي. بلخوا هم د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری جعلی بینک اکاؤنٹونو قضیہ کی دا سپریم کورٹ احکامات سر تڑل فیصلے تا بیا کتنے لپار اعلی عدالت تا خواست ور کڑے دے. چپکی دا اعلی عدالت لخوا پا دا قضیہ کی پلٹونو ٹیم کی دا فوزی استخباراتی دارو چاروا کی شامل اولو باندے اعتراضو نراپور تکڑی شوی دی. پا دا خواست کی دا سپریم کورٹ ثواب دی دی یا زنگڑی اختیاراتو باندے ہم سوالو نراپور تا شوی دی. او دا پیپلز گن مشر درس پلکڑے چی اعلی عدالت دا دنم دا سفری بندیزنو نملڑ نا اخکل زبانی احکامات جاری کړیو. خو بیا دا د عدالت لیکلې فیصله برخه نه ده جوړه کړې شوې. د دې ترڅنګ لاهور تر هغه ځانګړي عدالت د مذهبي تندرو وډلې تحریک لبیک مشر خادم رضوی د نور لسو روزو جوډیشل یا عدالتي ریمانډ باندې جیل کې ساتلو امر جاری کړی دی. خادم رضوی د دې په ملګرو باندې تشدد پیښو کې د ککړتیا او خلک اړي ګړي تر پارولو تورونه دي. او د جمعې په سحر باندې خادم حسین رضوی سره د ګوند نور مهم او لیډرانو سره د ترهګرې مخنیوي عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. او په دې موقع باندې د پنجاب انتظامیه لخوا د عدالت نه ګیر چاپیره سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وو. دغه مذهبي تندرو وډلې یو پیره د ختم نبوت قانون کې بدلون او بله پیره د آسیې بیبي خوشې کولو پریکړې په زر ټول هیواد تړلې وو. او سپریم کورټ په خپله فیصله کې انتخابي کمیشن ته هم اړي ګړي کې ککړ ګوندونو په ضد د کاروایي کولو امر جاری کړی دی.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د پاکستان د اقتصادي چارو د سانګې یا ډیویژن نوې رپورټ تر مخه په اقتدار کې د راتلو نه وړاندې د بهرنو پورونو غستو سخت مخالف وزیر اعظم عمران خان حکومت د روان مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 2.3 کروڑ ډالرو پورونه اغستي. د اقتصادي چارو سانګې رپورټ تر مخه حکومت د جولای د میاشتې نه تر دسمبر میاشت پورې 2.3 اربع ډالرو پورونه اغستي چې په هغې کې 3.3 کروڑ او 40 لاکھ د چین څخه دي. په دې باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال احسان محمد خان په خپل رپورټ کې باندې کوي.
د پاکستان د اقتصادي چارو د سانګې دغه راپور تر مخه یوازې د روان مالی کال په شپږو میاشتو کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت 2.1 اربع او 1.5 کروڑ بهرني قرضونه اخیستي دي. د سیډنو تر مخه دغه قرضونه د هغه اندازو یوازې 13% ښودل کیږي کوم چې حکومت ګڼله د اقتصادي وضعیت ټینګښت لپاره ضروري دي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر زلاکت خان په وینا هر سوچ عمران خان په حکومت کې د راتلو وړاندې د بارني قرضونو مخالف وو او په خپلو ویناګانو کې ویل چې ځان به ووجني خو قرضونو ته به لاس ونه نیسي. نوموړي په وینا دغه لکه د نورو سیاستمدارانو تشه سیاسي وینا وګرځېدله او ځکه د پی ټی آی حکومت په پیل کې د قرضونو اغیستو هڅې روانې کړې.
شروع کو داغه مین مقصد دا چې یاره د دې کم فرندلی کنټری زمونږ د دوستان چې دینو دینا موږ ته کم پیسې چې پکار دي چې هغه موږ ته ملو شي. اوس هم چې کم دا پیسې راغلي دي د بهر نه نو دا دومره کافي نه دي چې دا زمونږ در روان درو یا سلور کالو د پاره کافي دي زمونږ کار به چلی. دا کم پیسې چې راغلي نو زما خپل خیال دا چې دا زمونږ یو کال پس ته بیا موږ ته دا چې د پیسو ضرورت زمونږ مل پدا یو کال پورې به زمونږ کار پدې باندې و چلی. نو دې د پاره چې زما خیال دی بل اپشن موږ سره
پاکستان چې د تیری سو مودې د خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دی او د دغه وضعیت د ټینګښت لپاره د بارني هیوادونو څخه قرضونه او کومک غوښتلې. سړنکار پروفیسر منظور وای یو خوا که پاکستان نور قرضونو ته اړتیا لري نو بل لوري د وړاندې اغېستې شوي قرضونو په سر غوښتونکي سود ورکولو توانې هم کم شوي.
نو پدې تیرو کله چې تحریک انصاف حکومت واک کې راغلی دی نو هغه کم ټیکسونه جمع کړي دي یعنی خپل آمدن هم کم شوی دی او هغه عمر قرضونه ورته نه دي ملو شوي او کم چې معاشي ضرورت دی نو هغه ډېر سیوا دی. کوم چې بل خبره ہے چې هغه مونږ په بی نیگیټیو کې پچ رپورټ اچو دی نو هغه هم یو اشاریه د معاشي اشاریه ده چې مونږ له دا خبره خایي چې مونږ سونه قرضونو دا غستو سونه جوګه یو زبداسې وایما یا مونږ سونه معاشي طاقت لرو چې مونږ له سو قرضونه راکړي. یعنی د دې را مطلب چې مونږ په پاکستانی معیشت په قرض واپس کولو کې یعنی کمزوري کمزورې طرف ته
تیر کال چې د مالیاتي درجو د ویش نړیوالې ادارې فچ ریټن د زیاتو پورونو اغستو زر مبادله د لګو ذخیرو د هیواد د خراب اقتصادي وضعیت او بیا ته غوښتل کیدونکو قرضونو د لوی کچې لامل د پاکستان درجه د بینا بی نیگیټیو ته ارتاو کړی و. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د پاکستان دا وخت روان اقتصادي وضعیت ښه کولو او د ګرانۍ کچا نور زیاتېدو څخه بچ کولو لپاره په خرڅونو کې کمې تجارت موقع لټول او صادرات زیاتول هم ضروری دي. احسان محمد خان وی او ډیوا پېښور.
د وایس اف امریکا د ریډیو دی د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان صبح کې د ورګډو شبو قبایلی ضلعو د معاشي او سیاسي نظام مضبوطولو لپاره د یوې ډلې جوړولو ولیدو خو د سیمې وکیلان وایي چې گورنر اوستا واک نه لري چې د دغه قبایلی ضلعو په حق لا کومه فیصله وکړي. نور حال په دې خبر نه د ریډیو خبريال عبدالرزاق را کوي.
د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان په صوبه کې زمشوي قبایلی علاقو د پاره مشورتي بورډ جوړولو په اړه اعلامیه جاری کړې ده. د اعلامیه تر مخه دغه بورډ کې به قبایلی مشران او پوهان شامل وي څوک چې به په قبایلی علاقو کې معاشي او سیاسي نظام مستحکم کولو په اړه حکومت ته مشورې ورکوي. بلخوا د قبایلی علاقو سره تعلق لرونکو وکیلان د گورنر دغه فیصله غیر آئینی او غیر قانونی بولی او وای چې د گورنر سره دا اختیار نشته چې د قبایلی ضلعو لپاره داسې قسم کمیټو جوړولو په اړه احکامات جاری کړي. د پیښور های کورټ وکیل فرهاد افریدی ایډوکیټ ډیو نیوز ته وویل د پنځشتم آئینی ترمیم وروستو د قبایلی علاقو اختیار د گورنر نه اغستې شوی دی او د صوبې نورو سیمو په ډول د قبایلی ضلعو په اړه فیصلې به صوبایي کابینه کوي.
اوس گورنر چې کومه دا نوټیفیکیشن کړی دی دیتا خلک د تعجب په نظر پدې ګوري چې گورنر څوک دی. گورنر سره کوم آئینی قانوني اختیار دی چې هغه دغه شان اقدامات وکړي. دویمه خبره دا ده چې هغه نوټیفیکیشن به ذاته خود هغه کې کوم پیوارز د کمیټې ته ایڈوایزری بورډ ته ورکړی شوی دی. هغه د تعجب غونته خبره ده چې آلریډي پدې باندې د اپیکس کمیټې او د صوبایي کابینې او د اسمبلی د پارلیمنت په آلریډي کمنټس پراته دي، هغه منظورې په پراته دي. نو دې لپاره فردر دا معاملې فرستریټ کول دا سمان لري پدې باندې خلک نه پوهیږي.
هغه زیاته کړه چې دغه مشاورتي بورډ غیر قانوني دی او وروستو د یاد بورډ لخوا چې کوم تجویزونه مخې ته راځي هغه کې به ابهام وي. نو په کار ده چې صوبایي کابینه اسمبلی غړو باندې مشتمل آئینی کمیټي جوړ کړي.
دغه ایڈوایزری کمیټي وخت هم ضایع کی، پیسې هم ضایع کی او د کام سترګې هم دیته وي چې دا به ریکمینډیشن کوي او سبا دی کال پس میاشت پس دی ریکمینډیشن وکړو. دا هغه سره بیا ځنې فریقین چې کوم دی، ځنې خلک دا هغه سره ایګری کوي نه. نو د دې قانوني او آئینی حیثیت نشته دی. نو دا به بیا د ردی ټوکرې کې د دې د کمنټ یا ریکمینډیشن واچولی شي. زما مطلب دا دی چې همدغه عمل دی صوبایي کابینه یا صوبنی حکومت کې چې گورنر یې کوي چې بیا د دې اتنټیکیشن وي، د دې یو پایدار مستقبل وي او د دې یو بنیاد وي.
په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې قبایلی مشرانو باندې مشتمل کمیټه به په قبایلی ضلعو کې د عام اولس ترمنځ دیوانی او فوجداری مسلو حل کولو لپاره د علاقې رسم رواج مطابق مصالحتي کمیټې جوړولو مشورې هم ورکوي. د گورنر هاوس نه جاری شوی دغه نوټیفیکیشن په اړه د پیښور های کورټ وکیل مهم افریدی وینا ده چې گورنر شاپرمان د خپلو اختیاراتو نه فایده اخیستلو لپاره د مشاورتي کمیټې جوړولو فیصله کړې ده.
دا ایڈوایزری بورڈ چې کوم جوړ کړو یو خودي کې ټول دی بیوروکریټس واغشتل او هغه ریټایر بیوروکریټس اغشتي دي. نو دا د گورنر د خپل ځان د پاره اغشتي دي او کوشش دا دی چې د فاټا کم مرشوا د دې کنټرول گورنر په خپل لاس کې اخلي. خیبر پښتونخوا کې په خپل کې به نشته دی خو فاټا چې کوم دی اوس هم لا بې موره بې پلاره ده. اوس پورې دوی چې کوم دی جسټس ور نه کړلو چې کوم هغه لیګل فریم ورک دی هغه پورې نه کړلو.
د باجوړ سره تعلق لرونکو سید خان ایډوکیټ وای د مشاورتي بورډ جوړولو چې کوم نوټیفیکیشن جاری شوه د هغه پر ضد بډیر زر د فاټا لایرز فورم غونډه راوبللې شي او وروسته دغه نه به راتلونکي د پاره تک لار وځکړي.
گورنر صاحب کو ایڈوائزری بورڈ جو کڑے ول خدا ہم غلط تھے کفرس کا بیا یو سیز دا کی کی چاہا باندے ٹولے پولیٹیکل پارٹیاں نے متفق شی پاگے کے سوشل کا چ کم زمونگا گروپس دی یا لائرز دی بزنس کمیونٹی دا اگر ٹول پدی خبرو کی پکار دے چ اعتماد کے واغ سے لیشو داری مطابق تے سلیو کرش. نو انشاءاللہ مونگا ریت خلاف خپل لائے عمل تے کو دا خپل بار ایسوسی ایشن چ کم زمون نمائندہ تنظیم دے اگے کے بون پدی کینو او بنگو دے جڑ بادی دا واڑو دا ہری مطابق بدیا مونگا انشاءاللہ
یاد دیوی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې هم د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې وزیرانو باندې مشتمل یو کمیټه جوړ کړی شوی و او فیصله شوی و چې دغه کمیټه به د پخوانی فاټا انضمام نروستو د قبایلی ولس مالی معاشي او سیاسي استحکام په اړه صوبایي حکومت ته تجویزونه ورکوي. ولی هغه کال د دسمبر په میاشت کې دغه کمیټه په داسې حال کې ختمه کړې شو چې د ممبرانو یې یو غونډه هم نواره بللې شوی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د سطح سمندر نه 9200 اوچتوالی باندې د سوات خیستا ملم جبی سیمه کې د سکینګ مقابله یا په واورې د خویدو مقابله شروع شوې دي چې پکې ګډون کول لپاره د لری لری نه خلک راغلي. تفصیلی رپورت په فیض ظفر باندې کوي.
د سطح سمندر نه په 9200 فوټه چوتوالی د سوات خیستا سیمه ملم جبه کې درې ورځنۍ د سکی یا په واوره د خویدو لوبي شروع شوې دي. ملم جبه کې هر کال په دویمه میاشت کې دا لوبي کیږي چې پکې د هیواد د بیلابیلو سیمو او د ملم جبه ځایي لوبغاړي برخه اخلي. دې لوبي کتوله د هیواد او د نړۍ نه ګڼ شمېر خلک راځي. د امریکې نه د لوبي کتول راغلي رابیه بختیار دی وته وای
سوات ایک ایسی جگہ ہے جس کی
دوی وای چې سوات یو داسې ځای دی چې د سکینګ په حوالہ یو ښه تاریخ لري او ډیرو خلکو ته د دې په باره کې پته نشته په سوات باندې یو سخت وخت تیر شوی دی زمونږ د پاره د فخر او خوشحالۍ مقام دی چې دلته نن د لوبي کیږي او په دې کې ځای خلک هم برخه اخلي او د پاکستان او د بهر هیوادونو نه هم خلک ته د کتوله راځي د سکی په دې لوبه کې د سلورو ټیمانو کې شامل لوبغاړي برخه اخلي او سبا د خالی په ورځ به دا میله سرته رسي د سکی د لوبو سره د واورو په دې میدان کې دیرش ماشومانو ته د سکی تربیه هم ورکول کیږي د مردان نه دې لوبې کتوله راغلي هما وایي چې د ماشومانو په خاص فرمایش دلته راغلي وو
سره د وړو هم مونږ راغلی دلته کې او سکین فیسټیوال نن آغاز شوی دی د لپاره مونږ رالو بچو ډیر زورو لګولای په وجه مونږ رالو او ډیر زیات خوشاله شو راتلو ما دومره ښه ارینجمنت شوی دا زیات دومره خوله جوړ شوی دی سکی دومره ښه ارینج پوره پاکستان کې داسې نشته دی
ګنډ شمیر خلک ملم جبیتا د ووري کتو د پاره هم راځي او کله چې د سکی د لوب کیږي نو بیا ګنډ شمیر خلک ملم جبیتا راځي چې د موسم او لوبې دواړو نه مزه واخلي یو ماشومه ګلونه وای چې څوک د سکی او څوک د موسم نه دلته په مالم جبه کې مزه اخلي
مالم جبه کې د تری ورځې فیسټیوال روان دی او څوک سکی کوي لګیا دی او څوک د موسم مزه اخلي لګیا دی زه ملک خلکو ته درخواست کوم چې غي دلته مالم جبه ترشه او د دې خوبصورتي وګورئ
په واره د خویدو په دغه لوبه کې شامل یو لوبغاړی رحمت علي وای چې مالم جبه کې د سنو سکول جوړولو ډیر زیات ضرورت دی
خدل ته جی د پیل نه پیلا مین شیز چې دغه سنو سکول ولی چې نلتر خلک زکه د غدی چې اغه سره تل سنو سکول له سنو کالج دی چې دلته مو ته سنو سکول لغ زموږ بچو کې ډیر زیات ټیلنٹ دی او ان شاء الله انټرنیشنل سطح باندې دوی مخ کې بیت لشي
یو شمیر سیلانیانو دی وتا مالم جبه د ډیر خراب سړک ګيله وکړه او اولوی چې مالم جبا ډیر خاصه سیمه ده او سړک یې ډیر خراب دی او حکومت د مالم جبې دا سړک جوړ کړي نو بیا به ډیر زیات خلک د سیمه او د لوبي کټوله دلته راځي فیاض ظفر وایس اپ امریکا دیوا مالم جبا سوات
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیسی خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
پاکستان کې د کال 2019 د پولیو دویمه پیښه د خیبر پختونخوا په بنو کې مخ ته راغلې ده رپورٹ پہ دا سیمینا دا ڈیو ریڈیو خبریال ارشد مومن راکوی
زمانم جی ڈاکٹر جواد واسف پہ دا حکومت کم اصلاحاتی ایجنڈا دا پاغی باندی دا مشیر پتور باندی کار کوما دا محکمہ صحت سرا دین اپریلا سا پا باجپورٹ کے ممیو کیس رپورٹ شو دین اپل دا بلو کی یو مشکل دی ریحان کی اپلار ویسو مدین آغتا دا ویکسین دینائی کرو اکارڈنگ تو دیر ریزلٹ دا پوزیٹیو ڈکلیئر سو تو دین علاوہ زم چکم گورنمنٹ دے ہیڈ منسٹر سیف دے خیبر پختونخوا سیم دے خان سیف انسٹرکشن مطابق کمیٹڈ دی تیر دا پولیو ہمیشہ دا پارا مو دا خپل خلق نہ ختم کو اس سره سره مو غواړو چې دا قوم خپل خلق دا خبر هم سیریس واخلی او خپل بچو ته دا ویکسینیشن پټی مو کی د دې مرض نه ځکه چې دې پولیو داسې دغه دې چې دې ویکسینیشن ته یو خاص خلق غور کی سمودے دا پارا نو دا خپل بخپل بین شلک اور کول سٹارٹ شی اگے تو وی ہرڈ ابیلٹی نو سیدا اس مندی کے دا ٹول کو میو زی شو اور دے خلاف جہاد کو اور دا دا ہمیشہ دا پارا رو دا خپل مشبوہ نہ ختم کو نسی دا دیا طریقے ہفتہ بالکل دی اگلی پہشان مبوں ہمیشہ دا دے دغنا بیغم شو اور زمون گواڑو با ہمیشہ دا دے چکا مسرات وی جگہ اگے مشمول بیا اس دا خپل لائف ٹائم دا کمزوری پخ کو باندې دا باندې راشی
رضا کرشی چې خپل بچو ته پولیو قطرې ورکی
دیکھیے مونږ پہلا نه یو ډېر سټریټیجیکلی هیلث ډپارټمنټ اپروچ کی لاندې خلکو ته د دې لپاره کمیټې جوړې دي هغې کې مونږ کوشش کوو چې لوکل مشران مولیان نور داسې تعلیم یافته خلک چې کوم کلو کې خبرو اثر کېدی شي په خلکو باندې د دې ټول ژوند څه اثرات رسولی شي نو مونږ پوره کوشش کوو چې د هر مکتب فکر خلک هغې کې مونږ سره یو کلی په لیول کونسل په لیول مونږ سری وي او هغه مونږ هغې کې مونږ سره شریک وي او داسې څه کوم د اکسین خلاف مونږ د کوم لیول باندې کوم جهاد کوو چې د دې نه مونږ په ټایم باندې فارغ شو.
خاجی سر رپورټونه دي چې څومره لوی خطر دی پولیو خاص کر د خبر پختونخوا بلابلو برخو کې او د قبایلی ازلو کې ځکه چې داسې رپورټونه راځي چې دلته د سیمې اوسم دي چې هلته په اوبو کې د پولیو وایرس چې کوم دی هغه شتون لري
کوم کې دا کوهاټ نوم مشکل شوی دی دربونو نوم مشکل شوی دی نو موږ کوشش کوو چې ټایم ټو ټایم دی باندې فوکس او د کمپین جاری وي او واړه د سیمې مرز نه پټه باندې
ډیر مننه ډاکټر صاحب
ډیر ډیر مننه.
د واشنگتن ڈی سی نه